द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شور ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8 نیمې، افغانستان کې 8 او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي. په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټ کې د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی 13 ورځ د بلوچستان په کوشلاخ سیمه کې د عملیاتو په مرحله خوشی کړ شوی. د اټومي وسلو د حفاظت او نړیوالې لوزنامې خلاف ورزیو د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برطانیې پر ضد د مقدمې اورونه پیل شوې او د شام د حکومت او د مخالف ډلو ترمنځ رسمي خبرې بدن نه شروع کیږي، ولی په دغه کې مرکزی غړي نه دي شامل. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی 13 ورځ د بلوچستان په کوشلاخ سیمه کې د عملیاتو پر مهال خوشی کړه شوی دی. د بلوچستان د ایفسی عسکرو بیان ویلي چې شهباز تاثیر د پولیسو او استخباراتي ادارو په مرسته سرته رسول شو عملیاتو کې خوشی کړه شو. د بلوچستان صوبایي حکومت هم د دې خبرې پخلی کړې. شهباز تاثیر 4.5 کال وړاندې د لاهور ښار نه نامعلومو وسلوالو تختولې وو او وروسته د جرګو مرکو لړۍ پیل شوه خو ناکامه شوې او جوړجاړي ته ونه رسېدې. یاد دې وي چې پاکستانی طالبانو د نوموړي د تختولو ذمواري په غاړه اخیستې وه. د اټومي وسلو د حفاظت نړیوالې لوزنامې خلاف ورزۍ د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برطانیې پر ضد د مقدمې اورونه پیل شوې ده. دغه مقدمه د آرام سمندر په غاړه د پروت د آبادۍ په لحاظ یو ډیر کم وړوکی هیواد مارشل آیلینډ په خوا شروع کړی شوی. دغه هیواد عدالت ته ویلي چې هند او پاکستان خپلو کې د دشمنۍ په وجه خپل اټومي وسلو کې اضافه کړې ده چې له وجې سیمې او نړۍ ته خطر راپیښ شوی. دا په داسې حال چې د پاکستان پیپلز ګون سینیټر پرحت الله بابر د پاکستان اټومي وسلو د څارنې ادارې نیشنل کمانډ اتارټي ایکټ کې د ترمیم لپاره خپل وړاندې کړل شوی بل هم بیرته اخیستې او ویلي دي چې د بل جمع کولو وروسته ورباندې فشار سوا شوی و. پاکستان د طالبانو هغه ردونه بے معنی بللې چې ګنې د افغان حکومت سره ناسته نه غواړي او ویلې دي چې امید کوي دغه لړکې به زر کوم پرمختګ وشي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان، امریکا او چین به خپل اثر او رسوخ کاری چې افغان طالبان د خبرو میستر راولي او په افغانستان کې د تیر 15 کالو روانه جګړه ختمه کړي. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د برطانیې خارجه وزیر فیلپ هیمنډ سره د ناستې وروسته د میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې د خبرو اترو د شروع کېدو سره به ورو ورو پخوالی راځي او جوړجاړي ته به سمې شي. بلخوا د افغانستان سفیر د برطانیې خبري ادارې ته ویلي دي چې دوی هیله کوي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې شروع شي خو د پټو خبرو امکان رد کړ. پاکستان په افغان طالبانو باندې غږ وکړ چې د خبرو اترو لپاره د شرطونو د وړاندې نه یکدي. سرتاج عزیز طالبانو ته خپل پیغام کې ویلي کله چې هم خبرې شروع شي او مخ په وړاندې لاړې شي خپل بشرتونه په دې جریان کې د وړاندې کېدو موقع دوی ته په لاس ورشي. 13 ورځ د پاکستان فوج دعوه کړې وه چې د شمالي وزیرستان افغانستان پولې ته څېلمه سیمو کې د عملیاتو پر وخت 21 وسلوال وجلي وو. یاد دې وي چې د دغې یوه ورځ وړاندې د چرسدې په شبقدر سیمه کې په ځایي عدالت ودانۍ کې د 14 پر مهال 19 کسان وجل شوي وو. د پاکستان طالبانو جماعت الاحرار ډلې یې ذمواري په غاړه اخیستې وه او ویل یې چې دا یې د ممتاز قادري د تیزندۍ کولو بدل اخیستې. خو څېړنکار وایي چې ممتاز قادري د پنجاب ګورنر وجلی وو او ورته د تیزندۍ سزا هم د پنجاب یو عدالت ورکړې وه. نو بیا ولې د پښتنو په سیمه کې د پښتنو نه بدل اخیستل کیږي؟ د پاکستان د فوج ویان لیفټن عاصم سلیم باجو ویلي چې د شمالي وزیرستان عملیات په شوال تحصیل کې ترسره شوې دي. د شام د حکومت او د مخالف ډلو ترمنځ رسمي خبرې بدن نه شروع کیږي، ولی په دغه کې مرکزی غړي نه دي شامل. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ سټیفن ډیمچورا ویان جیسی چین ویلي دي چې خصوصي استاذ او د دغه ډلو په خبرو کې د برخه اخستونکو ته سترګې په لار دي. ولی دی ویلی دي چې ځینې ډلې د مارچ 14 او 14 پورې هم نشي خبرو ته را رسېدلې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د رسدي اسانتیا او د سستۍ په وجه د غزن راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې د اروپا او ترکیې ترمنځ په دې وړاندیز اندېښمن دي چې یونان ته به د کډوالو اوړېدل بندوي او د ځینې کډوالو نه به بستر اخیستل کیږي، کوم چې د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان ویلیام سپلندر په جنیوا کې ویلي چې وړاندې کړل شوی وړاندیز دی وضاحت وکړی شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوي گورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی 13 ورځ د بلوچستان صوبې په کچلاغ سیمه کې د عملیاتو پر مهال خوش کړ شوی دی. د بلوچستان د اف سی عسکرو ویان ویلي چې شباز تاثیر د پولیسو او استخباراتي ادارو په مرسته سرته رسول شو عملیاتو کې خوش کړ شو. په دغه باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور د کوټې څخه راکړي.
چارواکي وایي چې د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر له کوټ سره نږدې په کوچلاغ کې وموندل شو. په لومړو کې د بلوچستان د ملیشه قوو ویان ادعا وکړله چې دی د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د پولیسو د خفیه معلوماتو پر بنسټ باندې په عملیاتو کې راخوش کړل شو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ د دغې خبرې پخلی کوي. شهباز تاثیر پر شپږ ویشتم اگست باندې په 2011 کې د لاهور له ګلبرګ څخه تښتول سوی و. د د برامته کولو مسولیت طالبانو په سر اخستی و. خبری رسنۍ ویي چې د لومړی شمالي وزیرستان ته وړی و. د د له کورنۍ څخه د 40 کروڑ روپۍ غوښتنه هم کېدله. کوچلاغ له کوټ څخه د شمال په لور د 25 کیلومتره په واټن باندې پرته سیمه ده. دا د افغانستان سرحدي ښار چمن د شمالي وزیرستان او د کوټ دربن ګڼل کېږي. د کامی عملیاتو د پلان وروسته په کوچلاغ کې یو شمیر عملیات ترسره سوي دي چې په ترس کې یو شمیر وسلوال هم نیول سوي دي. خو بل لور ته بیا د پاکستان پر شخصي ټلویزیونو باندې د شهباز تاثیر د خبر د خورېدو وروسته په کوچلاغ د سلیم هوټل مالک وویل چې دا کس تیره شپه ناوخته د ترالی په هوټل کې 3 ساعته پورې ناست و. ډیر پریشانه معلومېدی. روز چې وخوړی ودتې 3.5 روپۍ بیل ورکړی. له هغه وروسته یې له ده څخه موبایل وغوښتی چې زه ستا پر موبایل باندې له خپل کور سره خبرې کوم. د سلیم هوټل مالک وایي چې ما موبایل ورنه کړی. بیا دی د باندې ووتې له پیسو څخه له کور سره خبرې وکړې. د سلیم هوټل مالک وایي چې د دغه کس ژیره ډیره غټه سوې وه. د هیرې درنګ کالی په غاړه وو. بیا یې له مور سره خبرې هم وسوې. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
سم رازو د یو بل راپور په لوتا. د اټومي وسلو د حفاظت او نړیوالې لوزنامي خلاف ورزي د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برتانیې پر ضد د مقدمه او رونه پیل شوې ده. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکارانو شروان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د هالند د هیواد په هیک خار کې جوړ عالمی عدالت انصاف ته د نهه پورز د مارشل آیلند هیواد وکیلانو ویل دي پاکستان د نړیوالې ورورولې سره په زیموارو تر سره کولو کې ناکام شوی دي چې پکې اسلام آباد ویلیو د اټمی وسلو ذخیره برا کموي. د هند او برتانی خلاف هم مارشل آیلند هیواد مقدمه درج کړي او هم دغه رقم تورونه پرې لګولې دي. دغه هیواد په اوله کې نړیوال عدالت ته امریکا، روس، چین، فرانس، اسرائیل او شمالی کوریا هم په مقدمه کې د فریق جوړولو خواست کړو، خو د هیګ نړیوال عدالت صرف د پاکستان، هند او برتانی په ضد مقدمه منځوري کړې دي. د برتانی خلاف باندې د شورو پورز د مقدمه اورونه کیږي. دغه نړیوال عدالت کال 1915 کې جوړ شوی چې مقصد یې په نړیوالو شخړو او جرمونو کې د مقدماتو فیصله اورول دي. د مارشل آیلند یو وکیل نیکولیس گریف ویلی دی چې هند او پاکستان گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره د دشمنی پترس کې ډیر تیزه سره د ایټمی وسلو په شمیر او د دې سره د ایټمی وسلو د ذخیره په معیار کې زیاتوالی راولي. مطبوعات وای د نه پورز د اورونه په محل د پاکستان لخوا وکیلان موجود نو، خو البته پاکستان عدالت کې خپل دریز جمع کړي چې پکې د مارشل آیلند هیواد تورونه هم رد کړي دي او د دې ترڅنګ یې ویلي دي مقدمه د عالمی عدالت انصاف په دایره اختیار کې ناراضي په دې وجه دغه مقدمه د قبلول وړ نه ده. د هیګ په عدالت کې د پاکستان ایټمی وسلو په اړه د مقدمه دغه اورونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د ګل پورز د پاکستان مطبوعاتو د خبرونه هم خبره کړی دي چې د پیپلز ګون سینیټر او ستر سیاستدان فرحت الله بابر د پاکستان ایټمی وسلو د سارنې کامی ادارې نېشنل کمانډ اتارټي قانون کې د بدلون لپاره پارلیمان کې جمع کړی شوی ترمیمی بل بیرته اخستې دي. سینیټر فرحت الله بابر د نور سویل نه ډډه کړي، البته د یو لند بیان په محل یې ویلي دي د هیواد ذمہوار ورته په بل خپل اندېښنې خودلې دي، نو د مشورو او ملګرو سره د سلا وروستو یې دغه ترمیمی بل بیرته اخستې دي. د یادونې وړ ده دغه بل کې وړاندیز کړی شوی و چې د وزیر اعظم این سی اے او دغه ادارې د چارواکو نه د اختیار نور افرادو یا ادارې ته انتقال کړي شي.
په شام کې د حکومت او د مخالف ډلو ترمنځ خبرې اترې نن په جنیوا کې شروع کیږي، ولی په دغه کې زیاتره چې کوم مهمه مرکزی غړي دي هغه په دغه کې نه دي شامل، چې د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوې دي دغه د دوی لخوا د سستۍ په وجه باندې د ځن ښکار کیږي. په دغه باندې نور تفصیل زمونږ همکار محمد عالمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د شامی واکمنو د دوی وسلوال مخالفینو ترمنځ سیاسي مذاکرات په سبا له باقاعده ډول شروع کیږي، کو څه هم شاوی لانجه کې مهم برخه لرونکي دي خبرو کې نه دي ناست. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي استيفان دي مستورا با جنی واکې د ډلو قربوي. ملګری ملتونو وای د رواني میاشتې په 14 او 14 نیټه پوری کې دي چې د مذاکراتو برخه اغوستونکي جنی وا تر اورسي دوی لته دغه کسانو پراتلو کې د وړاند نه جوړ خندان یادوي. د شام وسلوالو ډلو نمائنده ډلې هم وایس اف امریکا ته ویلي دي مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. د دې ډلې نمائنده وای های نیګوشیشن کمیټي غور کوي چې آیا د دې ونې خبرو کې برخه واخلي او کنا دوی خپل نمائندگان هم جنیوا ته نه دي استولې. د امریکا خارجه وزارت هم وای د ځینو ډلو دې خبرو ته نه کیناستلو فیصله باندې ډیر اندېښمن نه دي. ویان جانکر بي وای اصل خبره د مذاکراتو بیا پیل کېدل دي. د شام لپاره د امریکا پخوانی سفیر رابرټ فورډ هم وای د مذاکراتو د پیل کېدو تا مهمه نه ده، اصل خبره د شام حکومت او د وسلوالو ترمنځ د ډزبندې ده او کوچر دغه ډزبندي ختميږي نو د شام مخالف وسلوال ډلې به هم د مذاکراتو نه پرو رو په شا کیږي. خغلی فورډ وای غټ فګر د ډزبندې د قائم پات کېدو په کار دی. دویم دا قتل په کار دی چې آیا شامی حکومت به محاصره زینو تنور امداد پریک دی او کنه. د ملګری ملتونو ویان هم دا ویلي چې خصوصي استاذ استيفان دي مستورا به خپل خبرو کې د امداد رسد دوامدار ساتلو او ډزبندي قائم پات کېدو باندې زور راوړي. بلخوا د اروپایي ائتلاف او ترکی چارواکو اعلان کړي چې یورپ په سرحدونو د کډوالو مسلې په اړه یو جوړجاړي باندې سلا شوي. یورپي ائتلاف ترکی سره منلي چې د دوی د هیواد نه به یو شامې کډوال یورپ کې آبادېدو ته پرېږدي، کوچري ترکی د دبر په بدل یو کس د یونان نه واپس ترکی ته پرېږدي. خو بیا ملګری ملتونو د بشري حقوقو ډلو د شامی کډوالو یورپ نو باسل شوی کډوالو کاروای قانوني حیثیت باندې پښتنې راپورته کړي. د یورپ په خپل خوره د شامی کډوالو آبادولو لپاره کړي جمنو باندې هم نړیوال مشرانو ډېر پښتنې راپورته کړي او د یورپی مشرانو د انکارا د خواست باندې رضا خودلو پر سر هم پښتنې کیږي چې غواړي شامیان د بیا په خپل وطن کې محفوظ ځایونو کې آباد کړي شي. د کلونو راهسي ترکی په دې تکل کې دا چې په شام کې دننه محفوظ ځایونه جوړ کړي شي، خو سړنکاران غني ترکی په دې طریقه خپل غربي دوستان شامی جګړه کې ښکیل کول غواړي. د شوی جوړجاړي په بدل با ترکانو باندې د یورپي ائتلاف ویزو کې هم نرمي راوستي شي. سیړنکاران د ایو او ترکی ترمنځ شوی د جوړجاړي دوامدار پاتې کېدو باندې پښتنې کوي او را روانه اونې د ته حتمی شکل ورکول لپاره بعد دواړو غاړو مشران بیا لید کاته کوي. بلخوا تیونس لیبیا سره په ګډه پوله یو کلی کې د 55 کسانو د مرګ پس خپل بارډر تړلې چې ورسره لیبیا کې جوړ دواړو حکومتونو باندې فشار زیات شوی چې اوس یو شي. خو بیا سړنکاران دا بیا هم لري چې کولیبیا کې خود ساخته دولت اسلامي پر ضد اوس ګام پورته نه شو نو دا ډله به نور هم خپل اغیزه مضبوطه کړي. د تیونس صدر بی جی کید ایس ایف سی وای چې د بن ګوردین په کلی کې شوی دغه ناڅاپي برید ښه منظم او مقصد یې د سیمې کنټرول ترلاسه کول وو. 50 وسلوال د تیونس عسکرو سره په دغه کلی کې په جنگ ول چې روستو وجل شو. د برید پړه چا نه د منلې خو د وسلوالو د طریقې نه پته لګي چې دا د داعش وسلوال وو کوم چې غواړي ولسی ځایونو ته ځان ورسوي. په لیبیا کې د داعش خلاف د یورپي ائتلاف کاروای متضاد راپورونه هم دي خو کو یورپ داسې څه کوي هم نو د لیبیا دوه حکومتونه رضا کول به ورله ډیر ګران وي. د لیبیا صدر معمر قذافي د وجلو پس لیبیا کلارې نه دي موندلې او دې کې د دوه حکومتونو بیرته نورې هم داسې تندرو او وسلوالې ډلې دي چې لیبیا یې ځان دپاره ویشلې. سفارتکار وای چې کو دا ټول ډلې غواړي چې داعش خپل وطن باندې قبضه ته پرېږدي دین خپل منځي اختلافات به ورله ختمول وي. بل لوري ته ملګرو ملتونو په یمن کې روان د تیر کال راهسي جګړې د لاسا ملیون خلکو بې کوره کېدو باندې اندېښنې څرګندې کړې. ملګری ملتونه وایي د سعودي عرب لخوا په حوثي اغیانو د بمباری شروع کولو پس 3000 پورې کسان مړه او تر 6000 پورې جوبل شوي. دغه جنگ د مارچ په 26 نیټه کال 2015 کې شروع شو او دا یاد شمیرې هغه ټوله مرګ جوبل نه یادوي کوم چې د یمن بیلابیلو ډلو ترمنځ روانې جګړې د لاسه راپورته ده. UNHCR ویان لیو دابس وای یمن کې د اندازو تر مخه سلیری شلک خلک بې کوره شوي او دا مسله به نور هم کړکېچنه شي ځکه چې د مسلې حل په نږدېو کې په نظر نه راځي.
په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورولو ورستو امریکي د افغان ملي اردو په جنگي بنیادونو د اودرولو د بھارت تر اوسه پورې 15 ارب ډالر خرچ کړی دي. خو په افغان ملي اردو نن هم دا اعتراضونه روان دي چې عسکري د ټینګې نه دي، هر ورځ د خپلو منصبونو نه تختی او تنظیم نه لري. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د افغان ملي اردو په حواله د افغان فوجي کمانډوز او خصوصي فوجي دستو په حق له یو تفصيلي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت سرخط ته چې د افغانستان یو لزر خصوصي فوج او کمانډوز یو داسې فوجي قوت ته چې افغانستان بچ ساتلې شي او طالبان بتینا واپس اقتدار قبضه نکړي شي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په شروع کې د افغان ملي اردو د خصوصي عملیاتو د کمانډ لپاره د امریکای د فوجي سلاکار کرنل جوئن ډنکن د خولي لیکلي دي چې د افغانستان خصوصي کمانډو فوجي دستې به جنگ کې چری هم سلامي نشي او نه به د جنگ نه ورستو شي. واشنگتن پوسټ خپل رپورټ کې زیاتوي چې د افغان خصوصي کمانډو فوجي دستونو علاوه د افغان ملي اردو شمیر 3,40,000 فوجیان او پولیسیان جوړیږي. هر کله چې طالبانو سره د جنگیالو شمیر د 50,000 او د 50,000 ترمنځ دی، خو د افغان ملي اردو او د خصوصي فوج د پاره یوازې طالبان مسله نه ده. د افغان ملي اردو د پاره به هغه وخت د ازمیخت وخت وي کله چې دوی د دولت اسلامیه او د القاعده زړو جنگیالو سره مخامخ شي. ریپورت لیکي صدر اوباما په تیر سپرلي کې زیاتره امریکایي فوجونه د افغانستان نوستې دي. د دغه ورستو طالبانو د افغانستان په سویلي او نورختیځو سیمو کې په افغان فوج سخت يرغلونه شروع کړي دي او په کندوز، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ډیرو سیمو په نیوي افغان ملي اردو خجالت سره مخ کړي وو. اگر که افغان خصوصي فوجي او کمانډو دستو دغه سیمې د طالبانو نه واپس نیولې دي، خو په خصوصي افغان فوج کې د طالبانو د لاسه د کیدونکو مرګ جو بلشمیر ورس پزیاتی دی. د کال 2015 د اپریل او د فروری په منځمانه موده کې د افغانستان د خصوصي فوج او د کمانډو دستو 130 کمانډو فوجیان طالبانو سره په انخطو کې وجلې شوې دي. دا په کال 2014 کې د شوی مرګ جوبلینا یو په دو دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکای د افغانستان د خصوصي فوج د تربیتی سکول د معیار په خکول اوسس 900,000,000 ډالر خرچ کړی دي، خو په سکول کې دننه د بجلی د کمیله سبب خصوصي فوجیانو ته د نوو وسلو او د جوبلو فوجیانو د سم دستي دارو درملو کولو په تربیت ورکولو کې ډیر مشکلات راولاړیږي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې د افغانستان د خصوصي فوج او د کمانډو د تربیتی سکول د مشر د کرنل عبدالجبار وفا د خلیلې کړی دی چې د یو فوجینا د یو خنه شانباز د جوړولو لپاره هر کمانډو لا دریو میاشتو کې 15000 راوندونه د سکول پکار دی. خودلته په دې سکول کې صرف 800 کارتوس د یو فوجي په سر حاصل دی. بلخوا د افغانستان د سر دوباره تعمیر د کارونو د پاره مقرر د امریکای ستر انسپکټر جان اف سوپ کو وای چې د افغانستان فوج سره د ګوله بارودو د کمی سبب د فوج د ننه د ګوله بارودو او د کالتوسو اغلا ده.
ګران خدمن اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو د پولیو په حق لباندې راپور پلوتا. دغه راپور زمونږ همکار خبریال ایوب ترین را لېږلې ده د بلوچستان څخه. د بلوچستان حکومت په لویو لارو باندې تر 300 څخه زیات داسې چیک پوسټې جوړې کړې دي چې پرې د مسافرو د تیرېدو را تیرېدو پر وخت ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. دغسې مرکزونو باندې یو مرکز چې یارو بازار نومیږي دغلته کې د ډی ورډیو خبریال ایوب ترین ولاړ دی او د دغه ځای څخه یو راپور تیار کړی دی. نو راځئ چې دغه راپور ته وګورو.
خوږو اوریدونکو، دا وخت زه د یارو پر د لیویز پر چک پوسټ باندې ولاړ یم. دا د کوټسې ولاړ دی چمن کل عبدالله ته او بل لار دی وپشین او برشور ته. دغه ترانزیت پوینټ دی د پولیو په والا. دلته د پولیو کارکونکي ولاړ دي او هر ورځ تقریبا 2500 ماشومان ته دی د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. نو دلته د ما سره یو د پولیو کارکونکي ولاړ دی. اول به د خپل ځان ته معرفي کی، بیا به دغه ورسره سره خبر او
کړم. نوم جعفر خان دی. زه پر دې دغه باندې د تیر څلور کار سره د پولیو په دې نه جوړې کوم ده. په دې کې زه کار کوم چې موږ پر دې دغه باندې هر ورځ درنیم څلور سوه موږ د یوې بجې سه ونیسي در 15 بجو پورې موږ ودلته وکشنان ته د پولیو کتری ورکو کوم ماشومان چې دې کترو ضرورت دي.
جعفر دا راته و چې دلته د خلک زیاتره راځي هغه موږ کتری نو کو، بیا دا غسر تاسو څه چم کوي؟
موږ خو اول لوار په ش انسانيت سره په ش 600 توګه سره دا غو سره په ډیر شایسته طریقه سره دی زمړ د خبرې سره ډیر مطمئنه سي. نو هغه د لیک شنان ورکی ډیر داس خلک چې هغه زمړ سره یا جنجال کوي یا یو بل وجه کوي. دا غو سره بیا موږ پر دې راګی باندې نه جنجال کو نه شي کو په ډیر شایسته طریقه سره پورس موږ لراو غواړو، بیا پورس هغه زمړ سره کوار کی. نو ان شاء الله دلته موږ داس مسله نست.
تاسو د فورس خبره کوله، موږ به دلته یو رور تاسو د لیویز والا ولاړ دی. اول کته خپل ځان ته معرفي کوي.
سلام محمد معلوم دی فسادار.
سلام محمد ورور، دلته د خلک راځي کله کله زید کوي. نو بیا تاسو هغه څنګه سمجاوي؟ په ډنډه باندې خبر اور سره کوي که څنګه؟
یا په ډنډه نه سمجاوو، بیا په خپل پښتو په کو په خپل ورسو سره کو چې بای دا شسته ما شوم دی د دې واد دغه ویکسین نو ورکو او دای په کو چې بای دا تورکې د پولیو کترې کښنه مستقبل به دغه شي شسته شي نه دی پولیو وارس په بیا نه.
نو ځین خلک چې انکار کوي هغه ول انکار کوي وجه څه شي؟
هغه نه پوه دی بل چا په ځین کې را چولې دي او سوچ غلط سوچ دی نه دی.
دلته بل ملګری ولاړ دی د پولیو د پاره کار کوي. دا اوس را اول پښتنو کو چې خپل نوم راته وشه.
زما نوم صدام حسین دی. دلته یارو پی ټی پی باندې زمر جپټی د مرصدر ته دا ټیم شپږ ممبران کار کوي. د دې ممبرانو نوم داسې دی چې اجمل خان، جعفر خان، صدام حسین، انعام الله، احتشام خان. په سات سات مرصدر د فورس والا دی شفیق خان او سالم احمد. یو پین بوند باندې ولاړ دی، یو پاوټ بوند باندې ولاړ دی. او کم چې انکیږي دا چمن طرف صدام شمان روان دی. دا کم بلډر چې راځي د افغان ریفیوجی چې دی هغه مشکورو او واوټ بوند باندې کم دی. دا د کوچا د طرف څخه راځي د چمن طرف ته ځي. دا او چیږي زیاده تر ماشومان چې دلته دی هغه پین بوند باندې زیاتې ولې چې چمن طرف څخه کم ګاډیان روان دي
هغه دی
او د افغانستان تر طرف سره راځي بارډر هغه سیر سره راځي. هغه ماشومان چې دی دلته ډیر دی او زیات کار وایي چې کم دی هغه د افغانستان طرف سره راځي یا ډیورینګ اف کمپین چې کم دی هغه ماشومان میوسوي هغه دلته مش په پی ټی پی باندې کورو. ماشاءالله زموږ د پی ټی پی کنډیشن دا وخت ډیر برابر دی. مرسته د فورس والا مکمل امرسته کی د 7 ساعت انچارج شمس الدین صاحب چې کوم دی هغه مر خپل ولاړی مر خپل د ایل کی خپل مدد کی فورس والا باندې شخ کی او د دې سات سات مش په کم شي ډاکټران دی هغه وخت مطلب د دې راضی مر شي کی په پی ټی پی باندې مخ یو مسائل ولو دا ټیم چې د سیلری کنډیشن دی هغه برابر دی.
دستا پر خبره باندې امین کی چې پاکستان به ډیر ژر د پولیو څخه خلاصي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، تیارو.
تیر ورس په ګرد نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ ومن منځله شو په خیبر پښتونخوا کې د غورت څنګه منځله شوې ده د پښتنو په معاشره کې یا پټولنه کې د غورت ته سومره اهمیت حاصل لري راځي چې د ډیورډي خبري علي صادق قاسم شاه په دغه راپور کې وورو
باچا خان ویلی چې کته معلومول غواړي چې یو کلتور سومره مهذب دی نو د دې لپاره دا وګوره چې هغوی خپل خزو سره څنګه سلوک کوي د پښتنو ټولنې او کلتور کې خزو ته د عزت په نظر کتل شي دا د پښتنو داوه ده خو په اتم ماش د خزو نړیوالې ورځ په موقع په یو غونډه کې د خزو رای د دینه بدلوه دغه خزو تر مخه اوس هم د پښتنو په ټولنه کې خزه د عزت یا د غیرت په نوم وجل کیږي او تشدد ښکار کیږي په صوبا خیبر پښتونخوا کې د خزو حیثیت ښکولو لپاره جوړ کمیشن مشره نیلم تورو هم دا رای لرله
د خیبر پښتونخوا د خزې مسله ټولو کې لوی سادي ماته لګي کلچر دی مایند سیټ دی پیټریارکی دا سوچ دی او دا بدلون ډیر زیات ضروری دی ځکه چې کم پلار بغواړي چې دا غل لور دی اوس په دې حال باندې په کم حال هغه خزه یا مور وا چې دا غل لور دی په هغه حال پاتې شي نو دې خزو د فیوچر د لپاره دې بچو د فیوچر د لپاره د مایند سیټ او دا پیټریارکی او دا کلچرل دا بیریئرز چې کم موند ځان نه خېدی دا دې بدلول ډیر زیات ضروری دی
په پیښور یونیورسيټي کې د 13 دیشو کال راسي کارکونکو کې شاهینا اختر هم دا ګیله لري چې د کال په ځای کې خزو سره تفریق کیږي او که خزا چرته د مدو مهنت نه پس د مشره درجه ته ورسی نو پښتانه سړی د هغه ماتحت کار نه کول غواړي
هغه د اغینه مطلب چونګي په کمپټیشن باندې راشي د اغینه په دغه باندې زیات وی په اډوকেশন باندې په ایکسپیرینس باندې خو هغه له مخنیوي کوي لکه ایز ا باسي نه اکسپټ کوي د سعودي لاندې کار کول نه غواړي
د اورت فاونډیشن نومي ادارې سره کار کوونکی سایما منیر د دې ورځ مقصد په حق لا صدا وویل
سیمبل د دې یو مقصد دی چې دا غوړه د خزو مسلې چې ډېرې زیات دي ولا حل شوی نه دي دا چې موږ یو کال کې یو ځل دا خبره کوو نو ټول کال هم دا خبره خو یو کال کې دا یو ورځ دسی چې ټول هر ځای کې بیا دا خبره کیږي نو چې هر ځای کې یو خبره کیږي ډېر زیات اوازونه راځي نو بیا چرته نه چرته د دې مخنیوي هم کیږي شې دې لپاره دا موږ کوو
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو کې سایما منیر وایي چې په صوبا خیبر پښتونخوا کې خزو ته د تحفظ او د امن مسله تر ټولو نه غټه مسله ده
وګورئ چې د ټایم خو زموږ ټولو نه لویه مسله چې دا غته د سکیورټي مسله ده تشدد مسله مسلې ډېرې دي خدای مخنیوي د پاره چې دا کار سیریسنس چې دا غا پکار دی هغه نشته
د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي د 13 لسو کالو راسي په صوبای اسمبلی کې غړي یاسمین پیر محمد خان تر مخه د غیرت په نوم د خزو وجنې د پښتنو د ټولنې ټولټول نه غټه مسله ده
دا د پښتونخوا د خزو خو لکه د غریزې لکه ته کو تاسو وګورئ نو الته د غیرت په نوم باندې لکه دا ډېر لوی ایشو ده چې وجنا ځکه چې پلارې مرګو کی رورې مرګو کی خاوندې مرګو کی او پښتنې جنې و ماشومه راوالي وغه کې باغور کی دا یو ډېر لوی زیاتې دي ځکه چې هغه ماشومه د اس نه ني خبر اده خپل جنم ني خبر او دی د بل کور ته حواله کی په دې باندې دا تر اوسه پورې نه ختم شوی
خو د مردان سره تعلق لرونکي نصرت آراوي چې په خار کې په داسې غونډو کې تعلیم یافته خزو ته خو د خپل مسلو پته ده او هغه په دې خبرې هم کوي خو د خزو یو غټه آبادی چې په کلیوالو علاقو کې اوسي او د داسې قسمه تشدد سره هر ورځ مخ کیږي نه د خپل حقونو نه خبر ده او نه په داسې موکو د دوی اواز څوک اوري
زما خیال دی چې د کلیوالو خزو لپاره هغه ته نه دومره معلومات شته او نه هغه سلیبریټ کول شي په کار دی چې موږ دا چې کوم دا پروګرامونه کوو په لولې په حالونو کې یا لولې په خارو کې دا په کلو کې کول پر ولی زمګه نیمه آبادی چې کوم نه په کلو کوشيږي نو اله اولې هغه خزي چې کوم دی زم د کلی اوسیدونکو کوم خزي دی هغه دینه بهر دی د دې روز نه چې موږ د روز باندې هغه نظر انداز په کار دی چې په هر کلی کې داسې پروګرامونه کیږي مختلف حکومت په سطح باندې
د اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ د پښتنو خزو لپاره د خپل مسلو باندې خبره کولو او د دې حل لټولو یو موقعه ده د پښتنو خزو تر مخه تشدد کوکور کې د نننه وحل تکول دي او که د غیرت په نوم وجنه د پښتنو ټولنه کې خزه هر ځای داسې مسلو سره مخ ده او ته سوچ دا مسلې موجود وي پښتانه د یو مهذب قوم په توګه دنیا کې خپل تصور نشي جوړولی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د سهارنی خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي د دې خبرونه په وړاندې کولو کې د دې کې اړه خبرې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید غټک او انجنیر وو جیمی کوک دغه مننه کو او خو راځه ته غواړو د پاکستان په وخت مخامې شپږ د افغانستان په وخت نیمه به یواری بیا ساسي پولاندې راځو تر هغه وخته خاد و بعد وسې یو په دې څپ هو باندې د مشال لړ خبرونه تا وګوسې د لافمان.